په کابل کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنې خبري مجلې ته مظفر با ظاهر ل خپل نورو همکارانو سره هر کله کوم. د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین د غلطه ګن د ګن شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو او د طالبانو په لاس د دې ولسوالۍ د سقوط ادعا کوي، خو ځایي چارواکي وایي چې په سیمه کې لا هم عملیات روان دي. ګرنور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د شهید اونۍ د لمانځنې پر مهال د سویو ګډوډیو څېړنې روانې دي. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه غونډه کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پرون د شهید اونۍ د لمانځنې پر مهال د سویو ګډوډیو څېړنې روانې دي. پرون په کابل کې په لسګونو کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وي د موټرو له کاروانونو سره لارو او کوڅو ته راووتل. د دوی په هوایي ډزو کې د ځینو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي احمد برمک نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو ګډوډیو مسأله تعقیبوي.
در موارد زیادی از سقوط قانون برآمده بودند و سلاح هم در بعض موارد در دستشان بود، ولی در این زمان وزارت داخله، گارنیزون و نیروی امنیتی هم در مواردی که اینا از امو استراتیو به تعیین شده که ما پیش خود تعیین کرده بودیم بیرون شدند. طبعا اینا هم دستگیر شدند و هم بعد از او باز سلاحشان گرفته شد، ضبط شد و تحقیقات هم جریان داره.
د کورنیو چارو له وزیر سره بشپړه مرکه د ازادي راډیو په دری خپرونه کې اوریدلی سئ. د اسلامي همکاروي سازمان سبا سیشن باید افغانستان د سولې او ثبات پر مسأله غونډه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې دغه غونډه د سعودي عربستان د پاچا په غوښتنه کیږي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي پکې برخه اخلي، نتیجې به یې مهمې وي. د دې شورا مرستیال عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
چې د خپل په دې کې برخه اخلي په غونډه باندې OIC مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشري دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم ډېره ښه.
په دې غونډه کې چې په جده ښار کې کیږي، د اسلامي همکاریو د سازمان دایمي استازي برخه اخلي. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په دوو شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تیر شپه پیل شوه 15 افغان پوځیان وژل شوي دي. د په خبره په حمله کې 13 نور پوځیان ټپیان شوي دي. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې حمله کې شپږ 40 افغان پوځیان وژل شوي دي. اخوا د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوز جنی وی په خمابل سولې کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې لښت لږه اته پولیس وژل سیوی دي. امنیه قومندان وی په جګړه کې و وسلوال هم وژل سیوی او اته تن نور ټپین سیوی دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې څلور تنه وسلوال طالبان نیولې دي. چارواکي وایي نیول سوي کسان د کندهار اوسیدونکي دي چې د ملي امنیت د ریاست د نننۍ خبره کړې خبرپاڼې په حواله په ځینو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د کندهار د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په اخیستل سوي ویډیو کې نیول سوي کسان پر خپل جرم اعتراف کوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په هنتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 100 میلیونه افغانیو په لګښت سره پیل شو. د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د 9.5 میلیونه افغانیو په لګښت باندې په یو کال کې دغه دیوال جوړیږي چې 2800 متره اوږدوالی او 3 متره لوړوالی به ولري.
دا ازادي راډیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لومړی وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې دروان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلیت نن په جنیوا کې د خبري په داسل کې وکړه چې د بشري حقوقو شورا خپل هغه غونډه پرانیسته چې 3 اونۍ به روانه وي. په همدې حال کې د بشري بشری حقوقو د سر اداره وی چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقوقو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ دی. په نیویارک کې دغه دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خبر کړي داسې شواهد وړاندې کړي چې په شینجیان سیمه کې د حکومت لخوا د اویغوریانو خپل سر نیونه، شکنجه او د دوی په وړاندې ناوړه چلند شي. راپور د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض پر وړاندې د مبارزې له کمیټې سره خپل غږ ملګری کړی چې د اګست پر لسمه یې ویلي وه په چین کې اویغور مسلمانان د افراطیت ضد کمپونو کې ساتل کیږي او په میلیونونو نور اړ ایستل سوي چې د حرفوي زده کړو په کمپونو کې واړوي. د لیبیا چارواکي وایي لږ تر لږه دوه کسان هغه وخت ووژل سول او لس تنه نور ژوبل سول چې وسلولو کسانو په پلازمینه ترابلس کې د دغه هیواد د تیلو دولتي شرکت پر مرکز حمله وکړه. د تیلو ملي شرکت مشر مصطفی ثناءالله د لیبیا یو ټلویزیون ته ویلي په پیښه کې د دغه شرکت کارکوونکو ته مرګ ژوبله وشته او د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دې بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي. ولسمشر نن د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ته په خطاب کې وویل ستاسو په لیدو خوش یم. موږ باور یو چې زموږ د استازو او ستاسو د څه باندې 200 نفري هیئت کتنه به د دواړخیزو اړیکو د لا پراختیا سبب سي. د روسیې ولسمشر به روانه اونۍ د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدر اعظم لین ناک یون سره د روسیې په بندري شهر ولادي وستوک کې وګوري. دغه شهر له سبا تر روانې پنځشنبه پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا یو مسول دغلته د ګڼ شمېر افغان سرتیرو د وژل کېدو او د طالبانو په لاس د یادې ولسوالۍ د سقوط ادعا کوي.
جسدونه دوی خپل ترلاسه کړي ول تر 1200 بجو پورې اوس هم سیمه کې جګړه ده کې مانډوز واکونه رسیدلې دي. هوایي بمبار هم شته ده
خو ځایي چارواکي وایي په دایمیرداد ولسوالۍ کې لا هم عملیات دوام لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
وایي چې مخبلي او مهم دغه وردان دی او بیا مشرۍ دی او کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به مېره.
د بشری حقوقو د تر سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې د چین حکومت په شینجینګ ایالت کې د اقلیت اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره یو منظم کمپاین پیل کړی دی. که وخت و نور راپورونه هم لرو. د خبرونه موټر شپږنی مو بجو ده. د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت دایمیرداد ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او وایي چې هلته اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د دغه شورا غړي د څه باندې څلوېښت افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. په دې اړه تفصیل زموږ خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت دایمرداد ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او وایي چې هلته اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې پر مهال په تیرو دوو ورځو کې تر دا مهاله 140 افغان سرتیر وژل شوي، یو شمېر ژوندي ورک دي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چله ولسوالی څخه وسلوالو طالبانو ټول فوزی تجهیزات لزان سره وړي.
ولسوالی خو بس حالت وسنۍ ده سره چې طالبانو خو ولسوالی بشپړ نیولې وا او کوم تجهیزات دوی لاس ته لویدلې هغه هم ولسوالی نه انتقال کړي دي. همدارنګ د سری میاشتې د راپور له مخې سره 46 نفرو جسدونه دوی خپل ترلاسه کړي ول تر 1200 بجو پورې نو باقي سره وروسته معلومیږي. اوس هم سیمه کې جګړه ده کې مانډوز واکونه رسیدلې دي. هوایي بمبار هم شته ده نو حالت نامعلومه ده تر اوسه پورې.
لدی سره د دې شورا رئیس مسعود شنزی هم ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره ده او وایي چې په یاد ولسوالی کې له 15 ملي اردو سرتیرو او 15 ملي پلس څخه اوس یوازي 15 او یا هم لاس ژوندۍ سرتیری راغلي دي او نور نادرک دي. نو موړي له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې یاد ولسوالی ته اضافي سرتیری واسوي او ولسوالی د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي.
وضعیت خوالتا فیلان دولت کنترول وطلی دی ولسوالی پرون شپه سقوطی کرده دی دی مخالفین خلاص کده او وضعیت خورا خراب دی دکه انتا دی مو سرتیری دی اردو دی پولیسو تقریبا الگ پینسل دی اردو سرتیری درلودل او لاز دولس هم دی پولیس درلودل وزی دی غطولو نا دولس یا پینزلس کسان بگاد شپه وطلی دی ساهی نجواندی وطلی دی او دا باقی مانده تلویز پنیز تلویز که پندوست کسان پوری داغا نمالومه دی یا شایدان شوی دی و یا تا لگرکه شوی دی
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه شاوخوا یوولس بجې وسلوالو طالبانو د یاجي ولسوالۍ پر مرکز ډلیز بریدونه پیل کړه چې په لومړۍ ورځ د دغې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون لس افغان سرتیري ووژل سوه او یو شمېر نور ټپیان سوه. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي مسؤلین او ولایتي اداره بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ دې سکوت کړی وي. د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې هلته په تیرو دوو ورځو کې په روانه جګړه کې سل تنه وسلوال طالبان وژل سوي او تر سلو تنه نور هم زیات ټپیان سوي دي. منګل وایي په تیرو دوو ورځو کې په یادو ولسوالۍ کې د دغې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون دیارلس افغان سرتیري وژل سوي او تر پنځلس زیات نور هم ټپیان سوي دي. نوموړي وایي هلته اوس هم د وسلوالو د ځپلو په مخه هوایي او ځمکني عملیات روان دي او د جګړې ډګر تود دي.
د میدان وردګو ولایت د میرداد ولسوالۍ د دوه ورځو عملیاتو او جګړو په لړ کې تر دې دمه لسلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لسلو پورته نور زخمیان شوي دي. دغه عملیات یا جګړه چې دوه ورځې اوږده شوله اوس مهال هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري ځمکني او هوایي عملیات روان دي او حتی کې هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان پټ شوي یا یې کمینونه نیولي تر څو په هماغه ځای باندې بریدونه ترسره کړي او سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاک کړي. اما باید یادونه وکړو چې دغو د عملیاتو په جریان کې تر دې دمه د یادو ولسوالۍ امنیه قومندان په ګډون تر دې دمه شاوخوا دیارلس امنیتي ځواکونه شهیدان شوي او له پنځلس زیات نور زخمیان شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو استولې برېښنالیک ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړی او اوس هم د دې په واک کې ده او تراویاو پورې افغان سرتیري وژلي، یو شمېر ژوندي نیولي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. اوس به د سولې په ارتباط یو راپور راواخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د دغې شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح سوې وه. ټاکل شوې چې سبا د سعودي عربستان په جدې ښار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. رحمت الله خان تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د جوړېدونکو غونډې پایلو ته هیله مند دي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړو هیوادونو نفوذ او ښې اړیکې ورسره لري. ښاغلی دین محمد زیاتوي چې له سعودي عربستانه دا ډول غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې سوې وه، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د کوربتوب لپاره شرط درلود.
د پاچانه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو څو ځله وشوه، نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان دې د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او موږ ته د مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې کې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوو، نو دا موضوع به همسې پاتې کېدله. چې دی خپله په دې کې برخه اخلي په غونډه دې باندې د او آی سي خپل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشري دی وکړي د غونډې، یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم ډېره ښه.
ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د اسلامي همکاریو سازمان د دائمي غوډیو په کچه د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پاچا سلمان بيني عبدالعزيز ال سعود په غوښتنه او مشري د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. د دغه سازمان مشر ډاکټر یوسف بن احمد په یوه اعلامیه کې د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو له چټکتیا ملاتړ کوي. خو دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د عالي شورا پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون وکړي یا نه، د سولې عالي شورا په دې اړه بي خبري وښوده. د جمهوریت سطح او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې د چلې دیولاند هم د ربان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکی او جدي ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړه سوي وي او په ویلامه کې په افغانستان کې د نه حق وینو د بهدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وای د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستان د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې سوي. د دغه کمیسیون غړي میرمن آرینیون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام هم افغانستان ته زیات سوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوستو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې پخوا هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي خو په دې سویه نه جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان لپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایلې بخي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوي وي، خو تر اوسه هم کومه څرګنده پایله یې نه درلوده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په تړاو د دا ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان د اسلامي همکاریو سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي دا ډول غونډې تر دې وړاندې هم ترسره شوي، خو تر اوسه یې د پوینا د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر ساپی سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه ساپی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
عملی کوم څه چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه تنه نه دي لیدلي. نو فکر کوم دا غونډې کاغتې وکړي د تبدیلي نقطې نظر نه، تشویق د نقطې نظر نه، چې خلک واخلي سولې ته امکان لري وشي دا خبرې، مګر عملی بڼه تر اوسه پورې نه ده ورسېدلې.
تاسو هم په جریان کې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړاو غونډه ترسره شوې وه. ستاسو په نظر دغه غونډه به له هغې غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صادره کړه. حکومت د سعودی عربستان او دولت او خپل وقدر دې خبرې په څه وګرځي ممکن دا قوي تر ووسی، مګر وګورو دې فیصلو ته ناسته ته چایا طالبان دلته حاضری کی کنه. که طالبان حاضر ټول او افغانی حکومت نمایندگان هم ورته وغوښتل او د افغانی حکومت تر رهبری لاندې دا سوله پر مخ کې بیوله، نو شاید چې مفید تمام شي او یو څه نتیجه ورکړي. اما داسې ناسته خو ماسکو کې موشوه او کېدله، چون افغانستان د رهبري لاندې نه وه، دولت د افغانستان ګټه نه درلودله. نو که سعودي هم سل ځلې داسې کنفرانسونه ونیسي تر څو چې طالبانو نمایندګان هلته حاضر نه شي، مخالفین مسلط د دولت او دولت نمایندګان نه وي، دوی سره په سولې خبرې ونه کړي، اغېز خبری به وی هم عملی نه ده.
فکر کوئ چې دغه غونډه د نړیوالو فشارونو په اساس ترسره کیږي او اساسی په نظر سره طالبان او سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکړي که ورنکړي. یو د خپل د دې هیوادو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپلو ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي، او هغه وخت چې ضرور و په غوایلو کې دوی اقدام ونه شو کولی، او همدغه یې ویلي چې موږ د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو بس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به را دعوت کړو. اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر مني راځي کښېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هر کله ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپایو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
متحده ایالاتو د جرمونو نړیوال محکمه آی سی سی ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعا او پاړه څیړنې پیل کړي، نو پر دې محکمه به بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د هغې وینا د مسودې په حواله چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به نن په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته واوروي، خبر ورکوي چې امریکا ګواښ کړی که آی سی سی په دې اړه رسمي تحقیقات پیل کړي، نو د دې محکمې پر قاضیانو به امریکا ته د سفر او مالی بندیزونه.
متحدو ایالاتو د جرمونو نړیوال محکمه آی سی سی ته ګواښ کړی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شویو جنگي جرمونو د اداو په اړه څیړنه وکړي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. رویټرز خبری اژانس د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن لخوا د کیدونکې وینا د مسودې په حواله د خبر ورکړی. تمه ده ښاغلی بولټن به نن د محافظه کارو فدرالستانو ټولنې ته په خپله وینا کې چې رویټرز خبری اژانس مسوده ترلاسه کړي، ووایي چې متحد ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو د دې غیر قانوني محکمې له عدلي او قضایي تعقیب څخه د خپلو او د خپلو متحدو هیوادونو د وګړو ساتنه وکړي. د بولټن د وینا په متن کې راغلی چې که آی سی سی د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي پوځي پرسونل لخوا د جنگي جرمونو په اړه د څیړنو قضیه رسمن راپورته کړي، نو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به د ځان دفاع وکړي. په مسوده کې راغلی چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په دې برخه کې رسمن اقدام وکړي، نو د محکمې پر څارنوالانو او قاضیانو به امریکا ته د سفر ممانعت وضع شي، د متحدو ایالاتو په مالي سیستم کې د دوی پر پیسو به بندیز ولګیږي، او د امریکا په محاکمو کې به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. د بولټن د وینا مسوده زیاتوي چې متحد ایالات به له آی سی سی سره هیڅ راز مرسته او همکاري ونه کړي، غړیتوب به یې ترلاسه نه کړي او پرې به یږدي چې همداسې له منځه ولاړه شي، په داسې حال کې چې د امریکا لپاره دا محکمه هسې هم مړه ده. د وینا په متن کې دا یادونه هم شوې چې امریکا به د دوه اړخیزو تړونونو له لارې هیوادونه دې ته اړ کړي چې امریکایان آی سی سی ته ونه سپاري. د رویټرز د راپور له مخې بولټن به په خپله وینا کې همداراز ووایي چې د امریکا حکومت به ډېر ژر اعلان وکړي چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان پی ایل او دفتر به د فلسطینیانو د هغو هڅو له کبله اندېښنو ته په پام سره بند کړي چې غواړي په آی سی سی کې د اسرایلو پر ضد دعوا وکړي. رویټرز د بولټن د وینا د مسودې په حواله زیاتوي چې متحد ایالات به تل له خپل متحد هیواد اسرایل سره په څنګ کې وي. د یادونې وړ ده چې د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه، خو د ولسمشر جورج دبلیو بوش په مشرۍ د امریکا د هغه مهال حکومت د روم تړون چې آی سی سی پر بنسټ رامنځته شوه تصویب نه کړ. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوې چې د جنگي جرایمو، د بشریت ضد جرایمو او د جنوسایډ یا د خلکو د ګڼې وژنې عاملان محاکمه کړي. افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، او د دې محکمې څارنوالانو تیر کال له افغانانو غوښتنه وکړه چې له 2003 کال پر وروسته کلونو کې په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جرایمو په اړه خپل شکایتونه آی سی سی ته وسپاري. د آی سی سی لوی څارنوالې ویلي پر دې غور کوي چې د محکمې ته له افغانستانه د شاوخوا 1 میلیون رسیدلو شکایتونو په اړه څیړنې پیل کړي کنه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رايټس واچ وایي چې د چین حکومت په شینجین ایالت کې د اقلیت ویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره یو منظم کمپاین پیل کړی دی. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن خپور سوی دی ویلي چې د ځپلو دغه کمپاین به د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو لپاره یو آزموینه وي چې آیا کولی سي پر چین چې په نړۍ کې د یو ستر قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی بندیزونه ولګوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکوي.
په نیویارک کې میشت د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په دغه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی، د چین د حکومت لخوا په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د غیر قانوني نیونو، شکنجې، ناوړه سلوک او د هغوی پر ورځني ژوند د مخ په زیاتېدو پراخ کنټرول لپاره د یوه منظم کمپاین د پر مخ بیولو په اړه کره شواهد په ډاګه کړی دي. په دغه راپور کې پر هغو سرغړونو بیا تاکید شوی چې د ملګرو ملتونو د نژادي توپیر د له منځه وړلو کمیټې د اګست د 10مې په راپور کې رابرسیره کړې وې. په دغه راپور کې ویل شوی چې په چین کې اقلیت اویغوریان د افراطیت ضد په نوم مرکزونو کې ساتل کیږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو کې استوګنې ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې هغه یو لوی توقیف ځای ته پاتې کیږي. د بشري حقونو د څار د سازمان د چین د برخې مسؤل سوفیا ریچارسن په دغه وروستي راپور کې ویلي چې د چین حکومت په شینجن کې د بشري حقونو داسې تیری ترسره کړي چې په دې هیواد کې له څو لسیزو راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. هغې وویل په شینجن کې د ځپنې دغه کمپاین به د ملګرو ملتونو او اړوندو یو شمېر هیوادونو لپاره یوه اساسي ازموینه وي چې آیا کولی شي پر چین بندیزونه ولګوي، پر هغه هیواد چې په نړۍ کې د یو ستر قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. په راپور کې له بهرنیو حکومتونو غوښتل شوی چې د چین د دغو اقداماتو په خاطر پر هغوی چې د دغو سرغړونو مسؤل دي د مشخصو بندیزونو د لګولو په ګډون پر پیکینګ دو اړخیز او څو اړخیز فشارونه راوړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شانګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرانس کې د دغه راپور په وړاندې په جزئیاتو له څرګندونو ډډه وکړه او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ اتورن کړ چې د چین په وړاندې چلند کاملا له تعصب ډک دی او موندنې هم تحریفي بڼه لري. هغه زیاته کړه په شینجن کې له دغو اقداماتو د حکومت هدف د سیمې ثبات، پرمختګ، یووالی او د ورځني ژوند ښه کولو ته پراختیا ورکول دي، خو په عین حال کې د قومي بیلتون پالو او د ترهګرو ځپل هم پکې شامل دي چې په سیمه کې جنایتکار فعالیتونه ترسره کوي. چین تر ډیره دغه تورونه ردوي او ادا کوي چې په شینجن سیمه کې د لویې غمیزې مخه نیولې ده. پیکینګ وایي سیمې ته د سخت دریځو اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو لخوا چې حملې پلانوي او د اقلیت اویغوریانو او اکثریت هانټبرو چینایانو ترمنځ د کړکېچ زیاتولو ته لمن وهي جدي ګواښونه متوجه دي.
او اروپایي کمیسیون وړاندیز لري چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون نور ختم سي. عصمت سروان نور جزئیات راکوي.
د اروپا اتحادیه کمیسیون وړاندیز کړی چې په پسرلي او منی کې د ساعت بدلون پای ته ورسیږي، ځکه چې په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې اکثره اروپایان د دې کار مخالف دي. د اروپا اتحادیه د کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر وایي په میلیونونو خلک باور لري چې په راتلونکي کې د ساعت په خپل حال پریښودل شي. په اروپا او ګڼو نورو هیوادونو کې د دې لپاره چې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي اصلي ساعت یو ساعت راشاته کوي. ځینې هیوادونه وایي چې د ساعت د بدلون له کبله د برېښنا په مصرف کې دولتي او غیر دولتي ادارو د انرژۍ د مصرف له درکه میلیونونه ډالر سپمولي دي. خو د اروپایي اتحادیه کمیسیون چې په پخواني ډول د ساعت د نه بدلون وړاندیز کوي، په دې اړه د پریکړې لپاره د 28 غړو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري چې هغه په قانون بدل کړي. د اروپایي اتحادیه د پارلمان په پریکړه لیک کې ویل شوی چې دا ډیره مهمه ده چې اروپایي اتحادیه د ساعت یا وخت په یووالي کې سره متحد ووسی. د اروپایي اتحادیه کمیسیون تر اوسه پورې په دې برخه کې د بدلون په اړه د خپل وړاندیز جزئیات نه دی اعلان کړی، خو په خپل لیک کې چې د سلا مشورې لپاره یې ویشلی دی ویلي چې یو انتخاب به دا وي چې د دې اتحادیې هر هیواد خپلې خوښې ته پرېښودل شي چې ساعت بدلوي او که یې نه بدلوي. خو دا کمیسیون په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ له همغږۍ پرته په ساعت کې بدلون به اقتصادي زیانونه ولري. په نظر پوښتنه یا سروي کې چې د جرمني زی ډی اف تلویزیون کړي، د 4 میلیونه او شپږ لکه پوښتل شویو کسانو په منځ کې 80 سلنه د ساعت د نه بدلېدو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیه کمیسیون د ځینو څېړنو یادونه کړې چې شایي د ساعت بدلون د انسانانو پر روغتیا منفي اغیز لرلی شي. د څېړنې پایله ښیي چې د انسانانو بایورتم ممکن تر هغه څه چې پخوا ګومان کېده زیات اغیزمن شي. په اروپایي هیوادونو کې د مارچ د میاشتې په وروستۍ یکشنبه یعنی حمل وخت یو ساعت وړاندې کیږي او د اکتوبر په وروستۍ یکشنبه بیرته یو ساعت شاته کیږي. د ساعت له بدلون سره تر ټولو زیات مخالفت فنلند کړی دی. په دغه هیواد کې 10,000 تنو د ساعت د نه بدلیدو په ګټه لاسلیکونه کړي دي. د ساعت بدلون د لومړي ځل لپاره په 1980 کې په دې استدلال دود شو چې له کبله به برېښنا یا انرژي وسپمېږي، خو د اروپایي اتحادیې کمیسیون وایي چې داسې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د ساعت بدلون دې په رښتیا هم د انرژۍ د سپما سبب کېږي. دا کمیسیون همداراز وایي چې کره شواهد نشته چې وښيي د ساعت بدلون د ترافیک یا د موټرو د بیروبار په کمولو کې مرسته کړې وي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. زموږ خبرونه ادامه لري. پښتو رادیو مجله مو په همدې ځای پای ته ورسېده. د دې مجله زما همکار سلطان محمد سرور د توړاندې کوي چې راغلی دی استودیو ته. ښه راغلی.